السلام علیکم، زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو یوې بلې یو ساعت خبرونه اوریدو ته هرکلی کوم. د ماسپښین دوه بجې دي. دا یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کیورې چې اجرایی رئیس په افغانستان کې د بیان ازادي د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د رسنیو د کارکوونکو د قربانیو لاسته راوړنه ګڼي. دا څرګندونې نن د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په مناسبت شوې دي. دفاع وزارت پریکړه کړې چې د دې وزارت په چوکاټ کې 15,000 ښځې جلب او جذب کړي. د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د ترکیې پارلماني کمیټې یو قانون تایید کړ چې له مخې به د ولسي جرګې استازي هم محاکمه کېدای شي. او هغه مدافع وکیل چې د تاجکستان د مخالف اسلامي رنسانس ګوند د غړو وکالت یې کړو په دوشنبه کې نن محکمې ته وړاندې کیږي. خو په سر کې د افغانستان خبرونه اورو چې رحمت الله افغانې وړاندې کوي.
سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر وایي ټولې دولتي ادارې مکلفې دي چې د خبریالانو سره د څېړنیزو راپورونو په چمتوولو کې لازمه همکاري وکړي. د ښځو ماشومانو د حقونو څېړنیز بنسټ په افغانستان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یو ویبسایټ جوړ کړ. او د افغانستان دفاع وزارت وایي هڅې پیل کړې څو افغان ښځې د دغه وزارت د مدیریت لوړ پوړي څانګو ته لاره پیدا کړي. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر وایي ټولې دولتي ادارې مکلف دي چې له خبریالانو سره د څېړنیزو راپورونو په چمتو کولو کې لازمه همکاري وکړي. محمد اشرف غنی د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي حکومت یې د بیان ازادي ته ژمن ده او له دغو ارزښتونو څخه د قانون په چوکاټ کې ملاتړ کوي. د جمهور رئیس خبر پاڼه وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د رسنیو د ملاتړ او پیاوړتیا په هدف نادر نادری د بیان ازادۍ د ملاتړ د سفیر په توګه ټاکلی. په ورته وخت کې اجرایی رئیس د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په نمانځغونډه کې وویل هغه اقدامات چې د افغان خبریالانو د ستونزو د حل لپاره شوي کافي نه دي.
امنیتی مسائل واسه د خبریالانو ستونزه نه ده، که څه هم د خبریالانو او رسنیو د ملاتړ او خوندیتوب لپاره ځینو امنیتی ادارو مسؤلیت اخیستی، خو په دې برخه کې اقدامات کافي نه و.
ښاغلی عبدالله عبدالله په افغانستان کې د بیان ازادي او لاسته راوړنو وبلله او ویل چې په دې برخه کې افغانانو زیاتې قربانۍ ورکړې دي. د ښځو ماشومانو د حقونو څېړنیز بنسټ په افغانستان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یو ویبسایټ جوړ کړ. د یاد بنسټ رئیس زرقا یفتلی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له دغه ویبسایټ نه په استفادې سره غواړي د ښځو د جنسي ځورونې ستونزو سره مبارزه وکړي. اغلی یفتلی زیاته کړه هغه ښځې چې انټرنیټ ته لاسرسی لري کولی شي خپلې ستونزې له دوی سره شریکې کړي او له دغې لارې خپلې مشورې ترلاسه کړي. په دې وروستیو کې یو شمېر افغان ښځو په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له جنسي زور زیاتي څخه شکایتونه کړي. او د افغانستان دفاع وزارت وایي هڅې پیل کړې څو افغان ښځې د دغه وزارت د مدیریت لوړ پوړیو څانګو ته لاره پیدا کړي. د دغه وزارت د جندر برخې رئیس ظاهر عظیمي د څرګندونې د ښځو د امنیت او سولې تر عنوان لاندې په مشورتي غونډه کې وکړې.
زموږ ټینګار په دې مسلې دی چې د ظرفیتونو د لوړولو، د ښوونې او روزنې او جلب جذب او په خپل وخت د ارتقا له لارې ښځې وکولی سي په لوړو مدیریتونو کې ځای پر ځای سي.
ښاغلی عظیمي زیاته کړه چې دا مهال 1400 ښځې د دفاع وزارت په چوکاټ کې دندې ترسره کوي او په پام کې ده چې دا رقم تر راتلونکو 1900 پورې 5000 ته لوړ کړي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه واورئ.
د امریکا د کانګرس له مخالفت وروسته متحده ایالاتو له پاکستان سره د اف 14 جنگي الوتکو د پیرودلو لپاره مالی مرسته وځنډوله. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وین جان کربی پرون ویل د کانګرس له مخالفت وروسته له بهرنیو پوځونو سره د امریکا د حکومت هغه مالی وجهه پاکستان ته نه ورکول کیږي چې غوښتل یې د امریکایي الوتکو دا امریکای الوتکی باندې وپیری. د اوباما ادارې په فبروري میاشت کې پر پاکستان د اتو اف 14 الوتکو د پلورلو پریکړه کړې وه او پلان یې درلود چې د دې کار لپاره نږدې 200 میلیونه پور هم ورته برابر کړي. خو جمهوري غوښتونکي سناتور باب کارکر وویل چې دی به د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر په توګه له خپل ټول توان څخه کار واخلي او دې معاملې ته به اجازه ورنه کړي، څو د ده په وینا پاکستان ته دا پیغام ورسیږي چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې باید لا زیات اقدامات وکړي. د تهران د اټومي پروګرام مشر علي اکبر صالحي چې د ایران د ولسمشر مرستیال هم دی، نن د چک جمهوریت د اټومي پروګرام د څار ادارې له مشر سره ویني. دا غونډه د چک جمهوریت پلازمینې پراګ ته د ایران د ولسمشر د مرستیال د هغې دوه ورځني سفر په دوهمه ورځ کېږي چې د احتمالي سوداګریزو موافقو ته هم تمه ده. پرون صالحي د چک جمهوریت د صدر اعظم بوهوسلاف سوبوتکا او د بهرنیو چارو له وزیر لوبومیر زاورالیکس او همداراز د سوداګرۍ او صنایعو له وزیر سره وکتل. له لیدو وروسته زاورالیک وویل چې له تهران سره د اټومي انرژي همکاري د چک جمهوریت لپاره د یو لوی فرصت زمینه برابروي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نن مسکو ته ځي څو په سوریا کې د سولې د بهیر او اوربان په اړه نورې خبرې وکړي. په پام کې ده چې سټیفن ډی مستورا د روسیې د بهرنۍ چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په کتنه کې د هغو نورو هڅو په اړه بحث وکړي چې نړیواله ټولنه یې د سوریې د کړکیچ د حل لپاره باید ترسره کړي. په دې بحثونو کې د سوریې هغو سیمو ته چې لا هم جګړې پکښې روانې دي د اوربند غځول شامل دي. مسکو د سوریې له حکومت او د وسلوالو مخالفینو د بیلابیلو ډلو له استازو سره تماسونه لري او ځکه د خبرو او اترو د منځګړیتوب په برخه کې هم چانس زیات دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوه بیان کې وویل لاوروف پرون په سوریه کې د روان اوربند په اړه چې ډیر ډاډمن نه دی، د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره خبرې وکړې او دواړو په دې برخه کې پر نوې اقداماتو موافقه وکړه. د ترکیه یوې پارلماني کمیټې یو قانون تایید کړ چې لمخې به د ولسی جرګې استازي هم محاکمه کېدای سي. د دې قانون لمخې به د اساسي قانون اصلاحاتو ته لاره پرانیستل سي او کورت پلاوه مخالف وکیلان به د تروریزم په قضیو کې محاکمه کېږي. د کمیټې لخوا دغه قانون پرون ماښام څو ساعته وروسته له هغه تایید سو چې د پارلمان د وکیلانو غونډه په کړکیچ بدله سوه او یو بل یو حل پیل کړل. له شخړې وروسته د کورت پلاوه وکیلانو د پارلمان غونډه پریښوده. دغه قانون د ولسمشر رجب طیب اردوغان لخوا وروسته له هغه ترتیب سو چې د پر خلق دیموکرات ګوند تور پورې کړ چې د مناسبي کورد کارګر ګوند شای لاس دی. اردوغان بیا د خلق دیموکرات ګوند د وکیلانو د اعدام غوښتنه کړې ده. د دغه لایحې تصویب چې په اساسي قانون کې به اصلاحات راولي د ترکیه د پارلمان له 1500 وکیلانو څخه د 313 د ملاتړ رایو ته اړتیا لري. هغه مدافع وکیل چې د تاجکستان د مخالف اسلامي نهضت ګوند د غړي وکالت یې کړی و په دوشنبه کې نن محکمې ته وړاندې کیږي. بزرگ مهر یوروف د سپتمبر په 28 د درواغو او جالکاری په قضیه کې ونیول سو. د دا ټول تورونه رد کړي دي. د سپتمبر په 9 د تاجکستان سترې محکمې اسلامي نهضت ګوند اسلامي سختریځ یو تروریست وباله او ممنوع اعلان کړ. پولیسو وروسته د دغه ګوند 14 مشران د دفاع وزیر عبدالحلیم نظرزاده په مشرۍ د کودتا د هڅو په شک ونیول. د دې ګوند مشر محی الدین کبیری چې اوس جلاوطنه دی دغه تورونه رد کړي دي. د خبرونو پای
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د بیان او مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په مناسبت د افغان حکومت اجرایي رئیس په افغانستان کې د بیان ازادي د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د رسنیو د کارکونکو د قربانیو لاسته راوړنه ګڼي.
از طرف دولت، از هیچ نهاد دولتی، از هیچ اداره دولتی نباید به خبرنگار مستقیم زنگ زده شود که تو چرا چنین کنید.
د افغانستان د دفاع وزارت تصمیم لري چې د دې وزارت په چوکاټ کې 15,000 ښځې جلب او جذب کړي. د ناټو په مشرۍ د قاطع ماموریت چارواکي وایي افغان ځواکونو ته به د کشف او استخباراتو په برخو کې نوره روزنه هم ورکړي. د خبرونې په دوام کې دا هم اوري چې د افغانستان په مختلفو برخو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو پراخ عملیات دوام لري.
په دغه برخه کې وسلوالو مخالفینو تشمنامه نموزوی والی عجلانا ورسره معاون اکلار مانی وجلسیوی دی.
د نور ریپورټونو سربېره د خپرونې په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي واورېدونکي اونیس پروګرامونه خپرېږي. د ازادي راډیو خپرونې په اف ایم سل اشاریه 15 څپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په واضح ډول اورېدلی شئ. د افغان حکومت اجرایي رئیس په افغانستان کې د بیان ازادي د افغانانو د په ځانګړي ډول د رسنیو د کارکونکو د قربانۍ او لاسته راوړنې غني. عبدالله عبدالله د سه شنبه پر ورځ په کابل کې د رسنیو د ازادي د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې خبرداري ورکړ چې هیڅ یو دولتي اداره حق نه لري چې د ده په خبره خبريالان او د رسنیو کارکونکو د دوی د کار له عمله نیخ پنیغه وګواخي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په تیر یو کال کې په ګڼو رسنیزو خبرونو کې د لاسته راوړنو ترڅنګ په تیر 44 کلونو کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د سیړلو اجمنه هم کړی ده. اجمل تورمان او په دې اړه جزئیات.
اجرایي رئیس د رسنیو او خبریالانو د ستونزو د اواري په وړاندې د حکومت پړتوب منی خو خبرداري ورکوي چې هیڅ یو دولتي اداره دا حق نه لري چې خبریالان او د رسنیو کارکونکي د دوی د کار لامل نیخ پنیغه وګواخي. عبدالله عبدالله د سه شنبه پر ورځ په کابل کې د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې د خبرو پر مهال په افغانستان کې د بیان ازادي د خلکو په ځانګړي ډول د رسنیو د کارکونکو د قربانیو لاسته راوړنه وګڼله.
بیان ازادي د افغانستان د خلکو لاسته راوړنه ده او د افغانستان د خلکو د قربانیګانو نتیجه و د دې را اهل رسانه در صفحه اول قرار داشته و ما ادعا کردن نمیداریم که ما مسئولیت و تعهد رفت داشتیم و داریم بحیث کسایی که در عرصه سیاست بودیم. به هیچ صورت عمل
کرده ما قانع کننده نبوده. ښاغلی عبدالله ویل چې امنیت د خبریالانو یوازینۍ ستونزه نه ده، خو د رسنیو او خبریالانو د خوندیتوب په هدف حکومتي هڅې روانې دي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د معلوماتو له مخې افغان حکومت په دې وروستیو کې په یو طرزالعمل کار کوي چې له مخې به یې تر ډیره د رسنیو او ژورنالیستانو خوندیتوب تضمین شي. د افغانستان له خپلواکو رسنیو څخه د ملاتړ د ټولنې نای د معلوماتو له مخې د 2014 زیږدیز کال له پیل راهیسې په بیلابیل امنیتي پیښو کې په دغه هیواد کې اته خبریالان وژل شوي، شل تنه نور ټپیان او د ډیریو په وړاندې له تاوتریخوالي هم کار اخیستل شوی. خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د څیړلو په هدف د ولسمشر د دوهم رسیال سرور دانش په مشرۍ کار روان دی. عبدالباری جهانی په کابل کې د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل دوی هڅه کوي چې دا لړۍ چټک شي.
ژورنالیستانو په وړاندې د تاوتریخوالي د شپږ سوه 15 قضیو د څیړلو په موخه د ولسمشر د دوهم رسیال ښاغلي سرور دانش په مشرۍ کار روان دی. موږ به کوښښ وکړو چې پروژه یې چټکه شي.
په ورته وخت کې د رسنیو د ازادۍ د ورځې په مناسبت بیا د ولسمشر محمد اشرف غنی په خپور شوي پیغام کې چې ازادۍ راډیو ته رسیدلې راغلي چې افغان حکومت د رسنیو څخه د ملاتړ او د بیان د ازادۍ د بنسټیزه کولو په برخه کې د پام وړ ګامونه اخیستي دي. په پیغام کې دغه شان ویل شوي چې د رسنیو د ازادۍ د پیاوړتیا په هدف د ده او میرمن غنی لخوا نادر نادری د بیان د ازادۍ د سفیر په توګه نومول شوی دی. په پیغام کې راغلي چې د بی پولي خبریالانو د ټولنې په راپور کې افغانستان د بیان د ازادۍ په برخه کې خضر اجازه خپل کړي او د یاد ټولن لخوا د اطلاعاتو درسونې د اتل میډال هم یو افغان رسنۍ ته ورکړل شوی دی. د بیان ازادي کوم چې د بی پولي خبريالانو د ټولنې د روسي راپور لمخې د نړۍ په 30 هیوادونو کې افغانستان 130 ځای خپل کړي، په 13 کلونو کې د حامد کرزي او محمد اشرف غني د حکومتونو د لومړی درجه شوارونو څخه او ده. خو د خبريالانو څخه د ملاتړ یو شمېر ټولنې وایي چې دا شوار تر ډیره قابلیت ده او په لور پرتو سیمو او ولسوالیو کې د بیان د ازادۍ په وړاندې بشمیره ګواښونه موجود دي.
دا اجمل تورمان پر راپور کې مو واوریدل چې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په افغانستان کې د بیان د ازادي د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د رسنیو د کارکوونکو د قربانۍ او لاسته راوړنه ګڼي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې د ازادۍ د بیان د ازادۍ او رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت کړي. نن د مئی د میاشتې درېمه نېټه د رسنیو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په افغانستان کې د رسنیو نړیواله ورځ په کوم حالت کې لمانځل کیږي؟ د رسنیو ټولنیز وضعیت، ستونزې، لاملونه او حل لارې څه دي؟ هغه پوښتنې دي چې زموږ همکار اجمل تورمانی په دې تفصیلي رپورټ کې د ځواب موندلو هڅه کړې ده.
نامنی ناسم اقتصادي وضعیت او رسنیو سره په خپل وخت د حکومت لخوا د اطلاعاتو نه شریکول هغه ستونزې دي چې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو څخه د ملاتړ ټولنې د رسنیز کار په وړاندې لوی خنډونه او ننګونې بولي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په ټوله کې په دغه هیواد کې د رسنیو وضعیت ښه او له لاسته راوړنو ډک بولي، خو تر څنګ یې یو شمېر دغه ستونزې هم مني چې د افغاني رسنیو کار یې له ستونزو سره مخ کړی دی. د یاد وزارت ویان هارون حکیمی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه هیواد کې د رسنیو د کار په وړاندې ناامنی تر ټولو لوی ستونزه ده.
په افغانستان کې د رسنیو اوسنی وضعیت تر ډیره ځایه ښه او د لاسته راوړنې په توګه یادولی شو. تر ډیره ځایه چې د رسنیو د بیان د ازادۍ په وړاندې په مجموع کې ستونزې یادېږي، هغه او د وسلوالو مخالفینو لخوا امنیتي ګواښونه دي. دا غواښونه دي چې ټول وګړو ته مخامخ دي او د مهارولو د پاره حکومت په پرلپسې ډول کوشش هم کړی دی.
د افغانستان خپلواک رسنیو څخه د ملاتړ ټولنې نه د معلوماتو لمخې د 2014 زیږدیز کال له پیل راهیسې په بیلابیلو امنیتي پیښو کې په دغه هیواد کې اته خبریالان وژل شوي او شل تنه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د خپلواک خبریالانو د ټولنې مسؤلینو بیا ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ناامني او ناسم اقتصادي وضعیت دواړه د رسنیو د کار په وړاندې مهمې ستونزې یادې کړې. خو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي د ناسم اقتصادي وضعیت اغیز د رسنیو په کیفیت او د رسنیو د کارکونکو پر امتیازاتو منی وایي چې ځینو رسنیو په خپل معاصر او ګټور کار سره دغه ستونزې اواري کړې دي. د یاد وزارت د معلوماتو لمخې تر اوسه پورې په ټولیز ډول 2445 بیلابیل رسنیو ته د فعالیت جوازونه ورکړي دي. خو د افغانستان خپلواکو رسنیو څخه د ملاتړ ټولنه نه وایي چې اوس مهال په ټول افغانستان کې 50 تلویزیونونه، 140 رادیوګانې او 214 چاپي رسنۍ عملاً فعال دي. د یادې ادارې د معلوماتو لمخې د ناسم اقتصادي وضعیت له امله په تیرو دریو کلونو کې 350 زیاتې رسنۍ تړل شوي چې له دې شمېر څخه یو تلویزیون و رادیوګانې او نورې چاپي رسنۍ دي. د نوی مشر مجیب خلوتګر د غشان په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې د یادو ستونزو سربیره یو بل زیاتونه هم کوي. وای
حکومت افغانستان هم چنان به او شکلی که باید
افغان حکومت هم هغه ډول او څنګه چې قوانینو کې راغلي دي همکاري نه کوي. اطلاعاتو ته د لاسرسي وضعیت ښه نه دی. په ځانګړي ډول امنیتي اطلاعات رسنۍ په ډېره سختۍ سره ترلاسه کوي او یا یې هم بیخي نشي ترلاسه کولای.
خو افغان حکومت وایي چې دوی له رسنیو څخه د ملاتړ او دوی سره د معلوماتو د شریکولو په برخه کې ژمن دي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال په دې اړه ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې رسنۍ حکومت سره د دموکراسۍ په بنسټیز کولو او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې همکاري کوي.
افغان ولسمشر ندی ویلي چې معلومات د سانسور شي او د رسنیو په واک کې نه ورکول کیږي. له لومړۍ ورځې څخه یې ویلي چې هر څه چې وي باید له رسنیو سره وي. رسنۍ حکومت سره د ډیموکراسۍ په بنسټیزه کولو او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې همکاري کوي.
ښاغلی مینپال دغه شان په دغه هیواد کې د بیان د ازادۍ وضعیت خیله بخونکې ګڼي. وایي د نړۍ د بې پولي خبریالانو د ټولنې وروستی راپور ښیي چې افغانستان د بیان د ازادۍ په برخه کې تر ګاونډیانو او حتی د سیمې تر هیوادونو مخکې ده. خو د افغانستان د خپلواکو خبریالانو ټولنه دا راپور خوشباورانه ګڼي. وایي چې د پخوا په پرتله اوس په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په وړاندې ګواښونه ډېر دي. دا د ټولنې مشر رحیم الله سمندر
دا څنګه امکان لري چې څوک پاریس کې ناست کې به د ټول افغانستان د ولسوالۍ او د ولایتونو ټول وضعیت وارزولای شي؟ د بنا نه یو خوشباورانه رقم دی. وضعیت هغه څه نه دی، وضعیت تاسو معلوم دی. یعنی عملي لحاظ کته خبر لیکي، خبر لیکنه کې یعنی د پورتر په خواوس ګواخ ډیر دی.
د بی پولی خبریالانو د ټولنې د راپور لمخې افغانستان د بیان د ازادۍ په برخه کې په یو سلاتیا هیوادونو کې یو سلو شلم ځای خپل کړی دی. افغان حکومت په دې وروستیو کې په یو طرز العمل کار کوي چې له مخې به یې تر ډیره د رسنیو او ژورنالیستانو خوندیتوب تضمین شي. د افغانستان د خپلواکو خبریالانو ټولنې د دې طرز العمل ارکلی کړی دی او دی د افغان حکومت لخوا یو مثبت ګام بللی دی. د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ د ټولنې مشر مجیب خلوتګر وایي افغان حکومت باید د رسنیو په وړاندې استخباراتي لید او له دوی څخه ویره ونه لري او کوم معلومات چې دوی ورته اړتیا لري په واک کې ورکړي. د ښاغلي خلوتګر په وینا که دا شان وشي نو افغاني رسنۍ به نه یوازې دا چې د حکومت پر ځای کره کتونکي اوسي، په یو شمېر مواردو کې د دوی مرسته کوونکي او ملاتړي هم کېدای شي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي تصمیم لري چې د دې وزارت په چوکاټ کې 15,000 ښځې جلب او جذب کړي. د دې وزارت چارواکي د امنیت په ټینګښت کې د ښځو ونډه مهمه بولي او وایي چې د ملي اردو شمیرې ته په کتو د ښځو ونډه تر دې دمه کمه ده. د ملي اردو په لیکو کې جذب شوي افغان نجونې بیا که څه هم د کار پر وړاندې ځینې ستونزې یادوي، خو وایي چې د امنیت ټینګښت لپاره باید نجونې دا لیکې پیاوړي کړي. یوسف خان زدران پر رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت د داسې هڅو خبر ورکوي چې لمخې به افغان میرمنې د ظرفیت او کیمیت لمخې د برابرۍ تر کچې ورسیږي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د دې هدف لپاره 15,000 پوستونه اعلان کړي تر څو افغان میرمنې د دفاع وزارت په بیلابیلو برخو لیکو کې جذب شي. د ښځو د ونډې په برخه کې د دفاع وزارت سلاکارې وږمې فروغ د سه شنبې په ورځ د ښځو امنیت تر نوم لاندې یوې غونډې ته وویل چې د جلب او جذب له پلوه په ښه موقف کې دي او په دې برخه کې لا زمینې برابروي.
زره بستمو شوزو ته ځانګړي کړی دي. پراتلونکو لسو کلونو کې د افغانستان دفاع وزارت مکلف دي چې 15,000 شزه دشته 1,400 شوزو ترڅنګ جذب او استخدام کړي ترڅو دوی په بیلابیلو پوسټونو کې کار وکړي.
میرمن فاروق وایي چې تر اوسه د دفاع وزارت په بیلابیلو برخو کې 400 خزي په دندو بوخت دي چې د امنیت ترڅنګ د مدیریت ځینې برخې ډکې کړي دي. د افغانستان د امنیتي ادارو د معلوماتو لمخې د 3,500 افغان ځواکونو په لیکو کې د نږدې 10,000 میرمنو شتون د کشف پلټنې او نورو برخو کې اغیزمن واقع کیدی شي. دا په داس حال کې دا چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم د امنیت د ټینګښت لپاره د ورته چشمیرې د پوره کېدو په لټه کې دی. حال دا چې اوس په امنیتي ځواکونو کې د ښځو شمیر د 15,000 په شاوخوا کې راڅرخي. د افغانستان دفاع وزارت د جنډر د برخې مسؤول ظاهر عظیمي وایي چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې د ښځو پر رول به افغان حکومت د ورسا په غونډه کې هم وغږیږي تر څو دې برخې ته د نړیوالې ټولنې لا همکاري جذب کړي. خو پوښتنه دا ده چې د افغانستان وضعیت ته په کتو ښځې په دې برخه کې کار ته څومره چمتو دي. د افغانستان د هوایي ځواکونو یوه ښځینه مسؤوله مرسل افشار وایي چې ستونزې حتمن شته خو د خلاصون لپاره خپله د ښځو مبارزه مهمه ده.
دوهم برتمن مرسل افشار است، مدیر پیژان میدان هوایی غزنی. موجودیت خانم هایی که
در شوزو موجودیت چې د ملی اردو په لیکو کې کار کوي ډیر اړین دي، ځکه چې د افغانستان امنیت د ټینګښت لپاره موږ باید ټول خطرونه ومنو او راسو چې خپل ملت ته کار وکړو او نور ښځې هم د خدمت راوبولو.
نړیواله ټولنه د افغان ځواکونو په لیکو کې د ښځو جلب او جذب پروسې د ګړندیتوب لپاره په تیرو څو کلونو کې میلیونونه ډالر مرسته کړي، خو ویل کېږي چې تر اوسه دا پروسه د هیلو مطابق پر مخ نه ده تللې. د افغانستان د کورنۍ او دفاع وزارتونو د جنډر د برخې چارواکي وایي چې ټولنیزو جوړښتونو او اناناتو که څه هم وخت ناوخت دا پروسه ځنډمنه کړي، خو اوس د خلکو لیوالتیا په ډېرېدو ده.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د اورزګان اوسیدونکو د ولایتي شورا رئیس وایي چې په دې ولایت کې ورځ تر بلې جګړې د زیاتېدو په حال کې دي او طالبان توانېدلي دي چې د دوی په خبره د ولسوالیو د مرکزونو پرته نورې سیمې ونیسي. خو ولایتي اداره د خلکو ولایتي شورا د مشر دا څرګندونې نه مني او وایي چې حالت دومره د اندېښنې وړ نه دی څومره چې د ولایتي شورا مسؤولانو ښودلی دی. محمد صادق رښتینی پرې رپورټ لري.
د روزګان د ولایتي شورا مشر عبدالکریم خادم زی وایي دغه ولایت ډېر ولسوالۍ د غځېدلې لارې د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا تړل شوي او د کندهار روزګان لویه لاره هم د تیرو څو ورځو راهیسې د امنیتي تهدیدونو په وجه د مسافرو پر مخ تړل شوې. د خادم زی په وینا تر څو چې د جګړې لپاره اراده قوي نسي او د امنیتي ځواکونو همغږي غښتلې نسي، جګړه نور هم سختېږي او کېدای سي روزګان د سکوت سره مخامخ شي.
د کندهار روزګان لار هم بنده ده، د نور ولسوالۍ خاص روزګان دا ټول لارې مطلق ډول بندې او یو مرکزونه زموږ په حکومت په ولکه کې دي.
په عین وخت کې د شهید اساس ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې د یولس میاشتو محاصرې وروسته اوس د دې ولسوالۍ بازار تړل سوی. د خلکو په وینا د ولسوالۍ لارې تړلې وې او دوی د خوراکي موادو د قحطۍ سره مخامخ شول.
د بازار ټول شو، دوکانونه وغیرې خودي کډې ووتلې. یولس میاشت کېږي چې محاصره وه، ګرد نارې ولې حکومت چې نور خوراکي مواد او لار د مریض لار نه وه. کراچۍ ګرد پورې سولې بازار دغه دیوه دوکانونه دي شروع دي وځي بلا ولاړه. نو حکومت ته یې ولسکه چې درواغ وویل چې نه ورځ مصر دا ټول حکومت چې وایي درواغ وایي فقط پر بیا د خوې نه خبرې خبره د وایي ټول مسؤلینو رسنیو ته ورسوه. یولس میاشت کېږي موږ په زر متره مځکه کې ناست یو، بلا نو نه ده اخوا تم طالبان شاوخوا کمربند بیرغونه وغځي موږ دلته ناست یو وینو یې ټول ووتله. اوس نه خوراکي مواد شته، نه شی شته، د خلکو د لوږې مري هېڅ شی نهشته. بس فقط راغ شي ولاړ شي، بس درېیمه ورځ څلورمه ورځ هلته ټول شو ولسوالۍ قومندانۍ ته اردو قومندان ته هغه بس وایي درېیمه ورځ څلورمه ورځ ته چې ګرسي هغه شی لا نه وي پاتې.
بلخوا د روزګان ولایتي اداره د ولایتي شورا د مشر او خلکو دا څرګندونې ردوي او وایي چې له دوو ولسوالیو پرته نورو ولسوالیو ته غځېدلې لارې خلاصې دي. د ولایتي ادارې ویان دوست محمد نایاب وایي چې د کندهار امنیې قومندان جنرال عبدالرازق او د 215 تلکو د اردو قومندان داو چا وفادار د یو شمېر بهرنیو هیوادونو د امنیتي سرتیرو د قومندانانو سره یو ځای روزګان ته ورغلي څو ټولې سیمې د نږدې وویني. د نایاب په وینا د ځینو ولسوالیو د لارو د خلاصولو لپاره عملیات روان دي.
یو شمېر امنیتي مسؤلین دوی د ورزګان د ځینو ولسوالیو څخه نیدنه کوي چې ځانګړې لوی د شهید اساس په ولسوالۍ کې دوی هلته البته دوی زموږ د مېشتو ځواکونو سره لیدنه کوي. انشاءالله په راتلونکو دوه درې ورځو کې به د ولایت په کچه د سوي عملیات پیل شي او لومړنی کار همدا وي چې د یادو ولسوالیو لارې خلاصې شي.
د دولت وسله وال مخالفین هره ورځ په ورزګان کې د خپلو لاسته راوړنو خبر ورکوي. د طالبانو ویان قاری سپ احمدی وای چې د روزګان ډیرو ولسوالۍ د دوی په واکې دي او دولت یې وازی د ولسوالۍ مرکزونه ساتي.
نجیبا نوشابه د افغان خزو حال د خزو په ژبه.
په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادۍ د خزو په پوهاوي کې څمراسته کړي.
د خزو غږ له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه 8 بجې.
تاسو همدا شیبه د ازادي رادیو اورئ. د ناټو په مشرۍ د قاطع ماموریت چارواکي وی افغان ځواکونو ته به د کشف او استخباراتو په برخو کې نور روزنه هم ورکړي. دا شمنه د اړیکو په برخه کې د قاطع ماموریت مرسیال په کابل کې د ځینو افغان امنیتي مسؤلانو سره په ګډه غونډه کې وکړه. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وی چې استخباراتي فعالیتونه د پخوا په پرتله ښه شوي دي. محمد حدیث پردیس په ریپورت لري.
د قاطع ماموریت یو جنرال وایي چې افغان ځواکونه د استخباراتو په ځانګړي توګه له بی پیلوټه طیارو څخه د معلوماتو د راټولولو په برخه کې لا هم ډېری روزنې ته اړتیا لري. د ارتباطاتو په برخه کې د قاطع ماموریت قومندان چیرلی کلیفن د دوشنبه په ورځ له ځینو افغان امنیتي چارواکو سره په ګډه مطبوعاتي ناسته کې وویل چې دوی به د استخباراتو او کشف په برخو کې افغان ځواکونو ته روزنه ورکړي. دوی افغان امنیتي ځواکونه ښه استخباراتي وړتیا لري، خو زموږ لومړی اقدام به د استخباراتي معلوماتو د څارنې او پیژندنې په برخه کې د دوی د روزنې ورکړه وي، په ځانګړې توګه د بی پیلوټ الوتکو په برخه کې چې د عقاب سترګې په نوم ده. په افغانستان کې د ناټو ماموریت له تغییر وروسته افغان امنیتي ځواکونه د جګړې په میدانونو کې په یوازې ځان د وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې ورخکیل شول او د غزواکونه د استخباراتي او هوایی ځواک په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ شول. که څه هم په افغانستان کې د ناټو قاطع ماموریت یوازې افغان ځواکونو ته د روزنې مشورې او له دغه ځواکونو څخه د ملاتړ په برخو کې متمرکز دی، خو وروستیو ناامنیو د ناټو چارواکي اړ کړل چې بیا د هوایی بریدونو په برخه کې له افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د ملي شورا یو شمېر غړي او عام خلک په هیواد کې د وسلوالو مخالفینو وروستیو بریدونو ته په اشاره سره وایي چې د هیواد په کشفي او استخباراتي بنسټونو کې استخباراتي ضعف موجود دی. په همدې حال کې د ملي دفاع وزارت وایي دولت وزیري که څه هم تر یو بریده د غستونزې منی خو وایي د 2018 کال په پیلېدو تر ډیره د غستونزې حل شوی او دا مهال افغان امنیتي ځواکونه له پوره وړتیاو برخمن دي.
د استخباراتو د کشف په حق لواندې د افغانستان په وسلوال پوس کې ډېر پرمختګ شوی دی. د استخباراتو په نتیجه کې تاسو ګورئ په هلمند کې په نوزاد، نادلی، نهر سراج، گریش په دې ټولو ولسوالیو کې مونږ د دښمن د منځ نه بندیخانی ونیولې او بندیان مو راخوشي کړل. دا د استخباراتو انکشاف دی.
ښاغلی وزیری زیاته کړه چې اوسمهال د هیواد په 14 ولایتونو کې د افغان ځواکونو 22 عملیات دوام لري. نوموړی وایي چې د افغان ځواکونو ډیری لاسته راوړنې د استخباراتي سرچینو او معلوماتو پر اساس ترلاسه شوې دي. په وروستیو کې د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې د وکیلانو د پوښتنو په ځواب کې ځینو امنیتي چارواکو وویل چې د کابل د وروستۍ خونړې حملې په باب له دوی سره لوړان د استخباراتي معلومات شریک شوي وو. د ولسي جرګې زیات شمېر غړي انتقاد کوي چې د دقیق نظارت نه موجودیت او د استخباراتي معلوماتو سمه نه پیژندنه د وسلوالو مخالفینو د بریدونو د مخنیوي په برخه کې لوی ستونزې دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. دوری میں بجی شوی دی د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه خبريږي، خو اوس لا ملالی بشیر څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی زورو.
افغان ولس مشر وای ټول دولتي ادارې مکلف دي چې له خبريالانو سره د څېړنیز راپورونو په چمتو کولو کې لازم همکاري وکړي. د افغانستان د حج اوقاف او د پوهنې وزارتونو ترمنځ په هیواد کې د بې سوادۍ د لمنځه وړلو لپاره د همکارۍ تفاهم نامه لاسلیک شو. د افغانستان دفاع وزارت وایي هڅې پیل کړي څو افغان شدید دغه وزارت د مدیریت لوړ پوړو څانګو ته لاره پیدا کړي. د پکتیا د ولایتي شورا وکیلانو، مدني فعالانو او قومي مشرانو د یوې مظاهرې په ترڅ کې د عباسین وژونکو ته د اشد مجازات غوښتنه وکړه. د شدو او ماشومانو د حقونو څېړنیز بنسټ په افغانستان کې له شدو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یو ویب سایټ جوړ کړ. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په زابل ولایت کې یو طالب قومندان لشپږ ملګرو سره وژل شوی دی. د امریکا د کانګرس له مخالفت وروسته متحده ایالاتو له پاکستان سره د اف 14 جنگي الوتکو د پیرودلو لپاره مالی مرسته وځنډوله. د تهران د اټومي پروګرام مشر علي اکبر صالحي چې د ایران د ولسمشر مرستیال هم دینن د چک جمهوریت د اټومي پروګرام د څار ادارې له مشر سره ویني. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاد نن مسکو ته ځي، سو په سوریه کې د سولې د بهیر او اوربان په اړه نور خبري وکړي. هغه مدافع وکیل چې د تاجکستان د مخالف اسلامي نهضت ګوند د غړي وکالت یې کړی و په دوشنبه کې نن محکمې ته وړاندې کیږي. او په کوسوو کې د فوټبال مینوال په بوداپست کې د یو ای اف ای د غونډې نتایجو ته سترګې په لاره دي. په دغه غونډه کې به پریکړه کیږي چې آیا کوسوو د فوټبال د اروپایي ادارې غړیتوب ترلاسه کوي او کنه.
اقتصادي خبرونه له مرزی احمد سي اورو.
د آسیا پرختی بانک نه سلویختمه کلنۍ غونډه چې د جرمني په فرانکفورت ښار کې جوړه شوې، افغانستان پکې 878 میلیونه ډالر وړیا مرسته ترلاسه کړه. د آسیا پرختی بانک په سګنۍ غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د مالی وزیر اکلیل حکیمی ګډون کړی دی. د افغانستان د مالی وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی نن ازادي رادیو ته وویل چې له دغه مرستې څخه به راتلونکو څلورو کلونو لپاره په افغانستان کې د زیربناو په برخه کې ګټه واخیستل شي.
دغه پیسې به د راتلونکو څلورو کلونو لپاره وي، یعنې 2018 کال پورې دا پیسې به د افغانستان د ملي بودیجې له لارې د لومړیتوبونو پر اساس د نېغدا په برخه کې لکه ترانسپورټ او انرژي او اوبه او همدارنګه شاوخوا 100 میلیونه ډالر به د بحرانونو د کموالي په برخه کې وکاروو.
دغه بانک په تیرو 14 کلونو کې له افغانستان سره د بیرغورې په مختلفو پروژو کې مرسته کړې چې او بیلګې هم د ټاپي د کازو د پایپ لاین د پروژې مالی ملاتړ دی. د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو رئیس وایي چې په نږدې ورځو کې به په دغه ولایت کې د صنایعو د ملي جشن په نوم یو څلور ورځنی نندارتون جوړ شي. شیر احمد سپاهی زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د صنایعو د ملي جشن په نندارتون کې څه باندې اتیا غرفې د افغان سوداګرو نندارې ته ایښودل کیږي. نوموړي د دغه نندارتون هدف د خصوصي سکتور او کورنۍ صنایعو پراختیا په ګوته کړ.
صنایع د صنعتګرانو هغه پرمختیا چې دوی په دې اخیرو کالو کې شوي دي دی په نمایش ومرل شي او ورته د هغه مشکلاتو چالشونه او دغه رای حال به دوی ته پیدا وکړي.
دغه نندارتون د سور د شپاړسمې نېټې څخه پیلېږي او تر شلمې دوام کوي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 30 پوله، یو یورو 8 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاونډ 99 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستاني کلدار 450 افغانۍ.
انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کوټ راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یک سر نه وشتد
خو مسؤلین څه وایي
کوټه ازریک وایي ګرک وایي ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو بیا هم زاج مل تورمان د انصاف په لټه کې د وی بل خبرونه په وړاندې کولو سره لتاس سره دوستانو په دغه خبرونه کې د رحمت الله پونم زموږی اوریدونکو د ننګرهار ولایت له درې نور ولسوالۍ څخه اړیکنی ولې او خپل ستونزې را سره شریکه کړي. دا چې د رحمت الله ستونزې څه ده راځي چې په ګډه وورو. زمانوم
رحمت الله ولد ادم خان د درې نور ولسوالۍ ما او په خېوی ولسوالۍ کې په کرامې کور نیولی دی او دلته زندگی کوم. ستونزه همدا ده چې زمونږ کور په پاکستان کې چې د طالبانو وخت کې چې مونږ دغه ځای نه تللي وال دم زندگی کوله. کله چې زه دې خوا را واوړېدلم نو زما دا ځان مې په دې نظامي کې واچ اردو نه اردو ته رالم کمانډو ته. بیا هلته دا په پاکستان پېښور کې چې دماکه وشله هغې د وجې نه پښتنو باندې ډېر سختي راغلله. زما بچیان د بل چا په نامه باندې مې په مکتب کې داخل کړي وو. نو کله چې د مکتب کې پته ولګېدله چې دا خو پښتانه دي پټانان دي یزې زما بچیان مکتب نه ویسل چې مکتب نه ویسل نو ما خپل بچیانو د زنګوال مال بچیا کډه راوخلې راځي. بیا زه تورخم پورې مخې ته تله وم کډه مې راوصله دیخوا. بیا دلته غوږ کور نه لرم. بیا مې خېوه کې کورونی په کرا باندې بیا مې دا ماشومان ویوړل لیسې ته. لیسې کې بیا راته ویل چې د ګارو کې د دیو په سپارټو باندې د اسلام آباد ټاپنه ده لګېدلې او دا وزارت د ریاست د معرف ته دغه تلاړ مشرین ته حال تاریخ وکړه چې دا تاریخ به راځي کې وزارت معرف ته یاغه دنه بستا دا مکتوب درکې دلته لیسې ریاست د مارې باندې درکې مکتوب جلال آباد ته. جلال آباد ته موږ ته مکتوب راکې موږ به تاسو ماشومان داخل کو. بیا چې ما جلال آباد ته لاړم مالته په وزارت مهاجرینو کې مریضه وکړله. هغه دنه اریزو سره او د دې تذکیرو سره او دا مکتوب مر سره راکو. بیا وزارت مهاجرینو ته مارې فکرمه وزارت مهاجرینو کې دا مکتوب راکو چې د دې مشکل په وزارت معرف کې باید سل در سل فیصد حل شي. دلته چې راغلم بس همدغه یوه خبره ده چې سبا را غواړو بچیان دي بل سبا غواړو. کله وایي امضا پاتې ده کله وایي پلاني موین امضا پاتې ده کله وایي د رئیس امضا پاتې ده کله وایي د وزیر امضا پاتې ده. هیڅ په سره بیا باندې نه پوهېږم. یو نهم مکمل کړی او لسم ته ختلی او د لهم لسم سنو خپل رزلټ دغه هم راوړي دي نمرې هم راوړي دي څو نمرې ګټلې زما بچیان په خپل لیسه کې مې اوس کېنولي دي. همدغه زیزي فری مکتب وایي په حاضري کې نوم نه لري کورې ودان د لیسې مدیر نه اوی ویل بچیان مکتب کې خیر دی راضی دي وای دي خو صدا کار کوشش وکړي چې الکان داخل شي چې دا داخلي وشي چې دا سبا بیا دغه ته ځي یو لسم صنف ته ځي. نو پورې ودان اغوز مکتب کې اچولې دي درسونه وای او داخله نه لري یعنی فالتو نه ځي هلته. او نام خدا زما بچیان د زمونږ د لیسې دو لسم صنف والا عمر سره دغه نشي کولای مقابله نشي کولای. چار وخت دی واړی زه ماغه په ورځ غواړم چې امتحان دی نه وخت زما داخله په خاره ده ک امتحان اخلي هم تر تابعدار ام کوم دغه مکتوب ور کوي د ریاست د معرف د جلال آباد باندې چې دغه الکان مکتوب رسمن ور کوي چې د الکان داخل کوي. او که مکتوب ورکی چې دا کسانو نه په معرف کې امتحان واخلې وزارت معرف کې یا ریاست معرف کې یا ما د لیسه کې امتحان اخلي هر چېرته چې امتحان نه اخلي زه ورته حاضر احمد یم درې ځلې ځالته تللی یم ځکه چې زه نظامي یم دونه مونږ ته دغه دغه پسرلی چې راغلی دی دونه عملیاتونه په مونږ باندې دي زه خپل هم فلحال په وظیفه کې یم او درې ځلې مې اجازت اخیستی په ډېر مشکلاتو باندې زه خپل عسکری نه تللی یم هلته وزارت په درویشي کې تللی یم زما احترام یې نه دی کړی حتی هلته ما لږ لانجه م وکړله مالدا درویشي مونږ اخیستی تاسو حفاظت دپاره چې په چوکۍ کې ناست ساتئ تاسو کار وکړئ ټلویزیونونو کې ریډیوګانو کې همدغسې تاسو ووایي چې خپل بچیان مکتب کې واچو زه چې خپل بچیان مې په مکتب کې دي لاس کې اسناد لري صرف فرق دونه دی چې هلته ټاپنه دی شوی نو خیر دی که ټاپنه دی شوی دلته تاسو ټاپه کوي زما بچیان پاتې نه شي دي مکتبونه غوښتنه دا لرم چې یو مکتوب ورکړي په ریاست د مارې باندې چې زما ماشومان هلته په مکتب کې داخله شي داخل شي داخل چې رسمي شي هلته بے سرنوشت دی یا سیزی مکتب دلته درس وای هم مثال داخله نه لري رسمي نه دي
د انصاف پلټه کې
د رحمت الله سوند مواوري دلان و مغختل چې د ستونزې د واري په تړاوي د پوهنې وزارت له چارواکو سره دغه موضوع شریک کړو د پوهنې وزارت د خبرونو مسول کبیر حقمل په دې اړه راټوویل
موږ له ټولو هغو افغان زكون کونه چې له بهر راځي یا قانوني اسناد غوړو هغه اسناد باید د کارندوی کې چې دوی واقعا درس ویلې دوی واقعا مکتب ته تللی او دوی واقعا ویلاتي یا نسن فدرس ویلې دا د دې در ثبوت او د دې در شواهد موږ لزانه نه صورت جوړولای او نه هم قانون مقتدی اجازه راکړي چې پی وی امضا سره دي او چا نه کله نه دوره دي درس تضمین کو بلکې د مکلفات د والدینو او د ماشومانو ده چې مخکې د افغانستان تراسي دوی پر دې پام کې پر دې فکر وکړي چې د خپل اولاد او ماشومانو مکمل اسناد ځان سره راوړي د خوندي امضا باید خوندي پیژندل شوی وي باید فزیکی وجود ولري قانوني وجود ولري حالت د معارف د موجود نمائندګۍ او د افغانستان د کنسولګری ټاپل ځان سره ولري او دلته هم د ماجرات اسناد وړاندې کی په ډیره خوښي سره موږ بچان جذبو او کچیر دغه اسناد نه لري متاسفانه زموږ امضا د قانون خلاف دلته راځي هیڅ کوم د اسناد نه شورت امضا کولای او تر څنګه پراتونکي کې د دوی پر سابقه باندې بد اغیز کوي کله چې دوی سابقه قانوني نه وي کله دولسم نه هم فارغ شي لسره چې دوی اسناد ارزیابي کیږي کتل کیږي د دوی ته مشکلات جوړوي
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل یغې پسې ورشبل یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستې دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم کوټه ازیف
ویګرکو ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي
د انصاف پلټکه
قدر من اوریدونکو دا وا د دیونې خبرونه چې تاسو واورید لا خدای دې وکړي چې د رحمت الله ورور د ماشومانو د خوانزي ستونزه هواره شي تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارو خو پتلو تلو کې درته وایو چې موږ سره اړیکه ونیسې خپل ستونزې را سره شریک کړي ان شاء الله موږ هڅه کوو چې تاسو ستونزې د مسؤل چارواکو تر وګونو ورسو دا اړیکه شمیره مده 0992 93 خوونه یو لاره
د انصاف پلټکه
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
آزادی او اوریدونکو جوړونکی طاهر روشن
گرانو دوستانو او د ازادي او اوریدونکو د خبرونو قدرمنو منوالو د سلامونو او شو هیلو په وړاندې کولو سره زه طاهر روشن تاسو درن ورځي د دغه پروګرام اوریدلو ته را بولم قدرمنو اوریدونکو باید یادونه وکړم چې موږ تل هڅه کوو ترڅو ستاسو ګرانو دوستانو پیغامونه په بشپړه توګه خپاره کړو او په دې هیله چې ستاسو ژغ د اړوند چارواکو غوښنو ته ورسیږي او د امکان تر حده ستاسو د غوښتنو ستونزو او وړاندیزونو د حل یو لار پیدا شي خو ستاسو ګرانو اوریدونکو څخه زموږ هیله دا ده چې خپل پیغامونه په واضح او د هټ تر امکانه په لنډه توګه ثبت کړي نور نو تاسو انتظار نه پرېږدو او دغه دی ستاسو د پیغامونو خبرولو پیل کوو
ډاکټر صاحب تقریبا زما دا شل کال کې وښه ټوخ کې نه بلغم سره سره او نه بل شي سره 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 چې یخ شي یخ وبه یا د شي یخ شي وخت بیا ټوخ او کچيري ګرمي وبه یا ګرم شي خو نه بیا نو ټوخم نو دا مرضی تقریبا د شل کال څخه کیږي اوس په حال زموږ نوم د شیاته دی شته نو خو دا وایي هم کلی دی هغه پیدا نه کړی وځ د شیشه نه معلومې شي کوم شی وکم یا سره کوم
ګران اورا تاسو خپل نوم هم نو یاد کړئ خو پر صورت باید وایم چې ستاسو دا ستونزه چې روغتیا ستونزه ده تاسو کولی سي د ازادي رادیو د روغتیا په پروګرام کې طرح کړئ دا پروګرام د یک شنبه په ورځ د افغانستان په وخت د 2:30 بجو څخه تر 3:30 بجو پورې خبريږي نو تاسو کولی سي دا خبرونه ته ټلیفون وکړئ او خپل روغتیا ستونزه هلته بیان کړئ او دغه پروګرام ملما ډاکټر بهادمن تاسو ته مشوره درکړي دغه پروګرام مستقیم شمیره دغه 0 9 9 2 3 5 0 0 او یا هم بل شمیره 0 0 8 2 2 5 5 نو ستاسو د ناروغي د جر علاج په هیله بریالي اوسئ
السلام علیکم زبل خان یم د هلمن ولایت د نداجو ولسوالۍ څخه ځما دا خواهش کوم چې دا غمر د مرجع پر لارې په نمبر باندې ول فرزاته دا په سیمه راځر دي دا سم سال پتی پراکې چې موږ ضرورت لري مریضان یا کار لرو ضرورت لپاره زو دې مزاګر دي په مسکار کې په کوشش کې نو دا او باید چې خپل حکومت خپل کار خپل وکړي مثال یا حکومت او ته جوړ کړي دا په ځای دا غمر د لوړ مقامات څخه دا خواهش کوم چې دا خپل سره ته یو ہدایت ورکړي او لاره برابر و سلام به احترام د پیغام د نشرېدو په هیله السلام علیکم
قدرمنو دوستانو زموږ یو شمیر اوریدونکو کله کله زموږ د بیرابلو پروګرامونو توپیر نه کوي یعنی د وی خبرونی پر ځای بل خبرونی ته ټلیفون کوي چې حالته به تاسو غوښتنې او ستونزې نسی حالې درای د مثال په توګه زموږ د ګران اوریدونکو د ازادي اوریدونکو خبرونی ته ټلیفون کړی او داسې غوښتنه یې کړې ده
یا زادې رادیو ټولو کارکونکو ته اول سلامونه وایم رسول الله او ما دې هارون باچا په اواز سره نشو او سلام خدای په
نو ګران اوره کچیری تاسو غواړی خپل د خوشی کوم سندره ووري نو لطفا د خوشکول سندرو پروګرام ته ټلیفون وکړئ دا پروګرام هر ورځ د غرمې د 2 څخه تر 2 بجو پورې خبريږي نو تاسو دا پروګرام ته غوښمنې سي او د هغه په ترڅ کې د ټلیفون شمیره هم اعلانېږي نو تاسو لطفا دا شمیره یادداشت کړئ او بیا همیشه هلته ټلیفون وکړئ تاسو ته خوشاله ژوند غواړم
یا سلام علیکم زاب در سلام دی المند ولایت صدا زادی رادیو کارکون کو ور یم کو ته سلامونه ولاند کوم بعد سلام د زما مشکل پیغام دا غدی ته محترم رئیس دې خوش خاصه چې د المند ولایت د کم دولتي خلک چې یا ما یفسی دی یا زخمه سی دی یا مثلا تکاوت سی دی د دې او ته خاص فهم درنه نه درسیه باید دې دیګه فهم درنه ورته وکي بعد سلام دعا می دغه پیغام دی چې د المند ولایت د خلکو سره کوم جمعنی چې سوي دی هغه جمعنی نه دی عملي سوي خلکو د مایبینو حقوق تر څو لاندې کړی د دولتي مایبینو ده نو باید دی وته یو نمبر هم ځکه ورکو سی د یوې نمبرې د کرایې واسطه نه لري توانو تا کړ و سلام به احترام باید زموږ پیغام خپور کړي د ازادي رادیو د لارې سلام
السلام علیکم زه د کندهار ولایت څخه عبد الناصر خبر کوم سوالیا ته نو وايي چې سوالات هم ځکه چې دا ساتي قانون ومنه یو څه باید طالبان د خپل شرطو څخه کیږي او حکومت هم د خپل شرطو څخه کیږي چې واره خو د سولې بازار امن څه سي بیا به ورسته څنګه عباس کیږي چې سوال بیا به د سولې خبرې سره کوي او بلکې د شرطونه یې او باید ډیر شرکو څخه حکومتوم چې طالبانم چې بیا سوال باندې سره کوي چې بل یې څه سوال باندې سره کوي سلام په احترام
زدا ازادي رادیو خل اوریدونکو هم زدا خپل پیغام د ازادي رادیو ته د هلمند ولایت څخه پیړم زما په نظر طالبان صلح غواړي طالبان د پاکستان په لاس وروره یا غمل دي د صلح اختیار واک نه لري هر طالب چارواکي د صلح څخه شکی یا د صلح اندیشنه په ځای کراوږي د خبر څه دي سم د لاس یا وژني یا ګرګي یا زندان تاسو وروره بین الملل او حکومت هم دا خواهش دي چې بین الملل لاري د امنیت شورا له پاکستان باندې دایوادي زور واچي د زړه پرځي چې طالبان سولې ته راځي چې طالبان سولې غواړي بالکل غواړي خو دوی واک او اختیار نه لري د بل پلاس کې دی وسلام
السلام علیکم
زه محمود د کندهار ولایت مرکز پنجوي څخه خبر کوم. ما د ټول ولس تر ټول افغانستان د مشران څخه دا هیله ده چې زموږ د کوم مزمل تجارت چې د پاکستان له لارې کېږي او دې په کراچۍ په سمندر کې یا پر دری او ماسول په وضع کوي، نو د افغانستان د ولس او د ټولو حکومتي چارواکو څخه دا هیله ده چې دغه د پاکستان کوم تجارت موږ هم ته لارې کېږي نو دنیا سیاست باید پر دا باندې هم بندیز ولګي. وسلام به احترام
دا دا د ازادۍ رادیو څخه دا پیغام لرم چې د سنگین د ولسوالۍ ته دا خبره کوم چې زیات خان میږم چې دا موټروانانو ته کده سنگینې او کده زنداوري او کده کنداري او کده ازارجو کې ساګور ته زه دا پیغام لرم د ازادۍ رادیو ته چې دا موټروانان دی راکړي ارزانه کې او د خیر سره دماس ته له ارزانه دي مونږ کړي اړه کړي دي. وسلام دا زادې رادیو ته زدا پیغام درما او چې دا غتیل ډیر ارزانه سوي دي د مټروانان زلم کوي را کړي دي ډیر ارزانه کې اړي او معنا د ستړي زر کې دي د افغانستان خلک ډیر ستړي دي دغه تیل ارزانه دي او کړي هغه کړي دي. او دا زادیو ته زدا خبره درته کوم. السلام علیکم.
السلام علیکم. اور زما نظر خدا دا چې افغانستان کې تر سپور اسلامي نظام راغلی نه شنو واقعي اسلامي نظام هیڅ کله مامن نشرات لیدا نو ټول خبرې چې تر دي زادي دي فزتي هیڅ معنا نه لري. وخت ځای کول د وخت کوشي ده. پاکستان نامن غواړي، امریکای نه غواړي، نه روس نه غواړي، چین نه غواړي، ټول دنیا ته امن به الله ورکړي او الله به په اسلام هغه وخت امن ورکړي کله چې الله خوشاله شي. السلام علیکم.
مزدغه خوایسه د شه کندز ولای د تاسو سره زغه زما مزدغه کوم د میراو د ولسواله د والي صاحب د ګړو مقامات وزیران سره د امریکایانو په کندز کې دغه خوایسه ده چې دغه مزدغه تاسو سره کې دغه اربچان کمالک جمالک چرسان ورته وای دغه ورته وای په مزدغه وبلې کړی د 230 کوله پاک ونره ولا او دغه وزیران ټول ګړو مقامات خبر کې دغه څنګه چې مزدغه غم وخوړ شي دا په جدید سره دغه بلند د معلومات دغه جواب وخوړ شي.
ہلو السلام علیکم. ز عبدالحکیم د کندز ولایت د دشت ارچی د ولسوالۍ څخه دا پیغام ثبتوم. پرون چې د باغلان کم وکیل او د شهروال مرستیال کم میلمانه وه هغوی حقیقت ویل چې د دې مظلوم ملت سره تبعیض کیږي. 15 کیلومتره شاه د خط ویشتل کیږي. دغه حال عینی د اشتارشی پولیسوالی کې هم دی او ټول کوروته وبا ورل کړی دی د مسلمانانو کښونه او د مسلمانانو اویلې مکمل پر دابن مخ راوړولې. نو خواهش مې ده چې ما پیغام ژر تر ژره نورو مقامات سره شریک کړي. والسلام.
نوم یې فاطمه ده. ولسوالی خلک سم سوزو ته چې یو سوزن کړی. السلام علیکم. اشرف خانی او ڈاکٹر عبداللہ تہم اور رسیجی اول مار ڈاکٹر عبداللہ او اشرف خانی سخدار زور چی تاسی کم مہربانی ہو کہ ڈاکٹر صاحب عبداللہ چو ایران تو جو سفر ہو لگے ہوئی او دا خپل افغانی بندیانو پر برابر جو دا خبر او سر شریک کر دا تبادلی پر برابر چی زمرد افغانستان بنجان دې زمرد ته وسپاره سي او د ایران د وتاج ته وسپارو. خیر خو هغه خبره هم سخته ونه رسېده او بل تا دا کار ولې ونه کوي. خپل د ملت پر برابر باندې دې زندانو ته ورغلی وای او د دې زندانو د زندانیانو معلومات و تا خپل حاصل شوی وای چې د افغانانو زندانیان سره سره کوم عمل او سره کوم رویه کېږي. کلو کلو په څنګه کاله په څلور کاله په درې کاله دا بندیان ناست. خو هر کم دوسیه چې ولري د دوی محکمه لاندې کېږي. 15 کاله او 6 کاله 4 کاله 3 کاله دوی ناست دي. بعد هغه محکمه کېږي یا 10 کاله یا 6 کاله یا 15 کاله یا عبدالعباد دغه محکمه کېږي. مهرباني دي کړی وای ته به وځلی وای دغه بندیان به ګرځېدلی وای د پلاوی د دې حالات ځان تحصیل کوي. حالې د سهوارې د ایران کې چې دا انجلې وو وجل سول د ایرانیانو لپاره د هغه په اړوند باندې تاسو هیڅ خبر ترلاسه نه کړي او مهم سالمه الله سپی و سلام.
بله السلام علیکم. زهری بلاد هلمند ولایت تنایی ولسوالی سخت ساز طرف تماس کن. ما سلامانه ای در ازادی رادیو طول و کارکون که آوریدون که تاور چیزی. خصوصا اشرف غنی صاحب تا او دکتر عبدالله تا. ما پیغام داده ای چه دوی در افغانستان در بندیانو پا اره چه پا ایران که بندیان دی در حقوی در محکمه پا اره ولی در ایران در دولت در حکومت معلومات نکوید. او دوی سری پرسن او که چه دوی ولی ناسی او دوی محکمه نکیدی. ما خپل ورور په رفسنجان شهر کې بندي دی دا خپل کیږي چې بندي دی د محکمې کېږي بغیر له کوم مشکل څخه نو پر دې بر علاوه نور هم داسې بندیان شته چې د دوی محکمې دا یو کال کېږي یا دوه کاله کېږي څوک بندیان دي او د دوی محکمې نه کېږي نو زما خواهش او هیله او ارزو د دوی څخه دا ده چې د دې په اړه معلومات وکړي د ایران حکومت څخه چې د دوی محکمې ولې نه کېږي. وسلام.
زمانم عبدالله ده پراد ولایت از که زنگوام دقا سربازان چوهی دریلک و دپین دوزار سربازان دی حکومتی ولی معلومات نکی چه ماشون آخی سرکیزی ولک دقا دریلک و دپین دوزاری ده خدای پا امان بالا موقت ننیسم.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. زمان سلامی طلع زادی تم ترکون کا اوریدین کے دورے سیجی دنوان سلام صحابات دنوان وقتن رشتمانی سہدار جیتا سرہ تیرے درکے شویدی جنگ پار درکے شویدی نا دا میدان کنون لطل ان کا بنوان سبق نور والا تو مرور سارے چکے پنزے سارے جنگ یوہ تیارہ رانے لطل دنوان وقتن دا رشتمانی سہدار تا زادی بلان ورسی سلام علیکم.
ما وطول افغانستان و مشران پداغا اعلان استی که پاکستان و بسکر کوتی پسکول جورتن و شروع را حق نوزی جور نرسی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه در کندهار در مشابه در شارفقه خبری کم داغا در کابل پیسه چکم موز و در پتراو چوستم نو پدا که خودیر مسلمانان پا شهادت ورسه دلاغ کم خلق چې ناست دی چې دا اوس خوشحالي په کوي دا پتاو موږ کړی دی او په ډېره بشرمس د شرمي سره قبلوي وایي دا موږ وکوي نو دا یوازې زما غږ نه دا د ټول د افغانستان د خلکو او ټولو وطنوالو د خوا دا غږ دی چې خوردوی هغه بیر دی چې ګور ته ورځي یا د الله و قانون ته ورځي خو ناست به یې موږ ته معلومېږي یا په کوټه کې ناست یا په چمن کې ناست دی تو خوشاله چې زه جنت زنګ الحمدلله او ته دوزخ ته روان ټول اسلام ټول مسلمانان ټول علما په دې خبر دي چې ته دوزخ ته روان یې ټول مسلمانان دو شهیدان او قاتل یې او ټول مسلمانان ته معلومه ده چې شراب خور پنجاتي غلام یې او ان شاء الله دوزخ ته په نصیب دی او د ټول مؤمنانو مند خوند چې تاسو په شهادت ورسول ته تعالی ته ناس په دې ټول افنه تیرې د جنت کې قدر ځان بوله ته د جنت کې قدر نه ته الحمدلله د دوزخ کې قدر ټول مسلمانانو ته معلومه ده چې مسلمانان کښنا سجه دا تا په شهادت ورسول دا کړه جنت ته ځه د الله پاک او د قران دا قانون دی دا د قران ته غلط استعمال قران دا کوم دنا الله پاک وای نه قران وای کده الله دښمنه د قران دښمنه د اسلام دښمنه د افغانستان دښمنه دای د جهنم دی د ټول افغانستان د خلکو د تاسب دعا ده الله پاک مو دوزخ در زایته زما دعا ده زما ټول وطن دعا ده تاسب الله او د الله د قران دښمنه نه یاست د الله دښمنه نه یاست او د الله د دین دښمنه نه یاست نو تاسب نه یاست په خپل شایسته کوته کې دا ګرتواله څنګه تیروي چې موږ مجاهد دا جهاد نه دمو فساد وکړو دا مو د افغانستان مؤمنان مجاهدین خلک په شهادت ورسول ان شاء الله تاسو جذبه تاسو زایبم هغه جهنم چې الله پاک تاسو مکرره کړی دا غزه ته روانه خوشالي مکو د جهنمیانو بس ما له خاصه دا پیغام دی وټول وطنوال وټول کوم ته خدای په امان ته مخه مو شه.
سلام علیکم. زه عبدالحمید دلمن ولایت خبرې کوم مدر ټول آزادی کارکون کو تا نیک اعلان سلامونه وای بعد له سلامه ایمای او تل لگا د سیورو طالبانو شکدی دا د اسلام حرف او د طالب تکل جنې ها خواته دغه د دشر نوم ورکړ چې دا له اسلام سره هیڅ تعلق ونه لري
او د اسلام له ټیکداري سره د اسلام ټیکداران چې دی ځان بولي باید له دغه سره هېڅ تړاو ونه لري ولې دا سیاسي موخه ته ځان رسوي او استخبارات د دنیا کې استیل دی ولا ټول ملت تباه کړو ټول ملک تباه کړو دا ټول اسلام تباه کړو د خلکو اور وګړه له دغه نه دا ټکی لري چې بل په کابل کې چې حمله وکړه زموږ ځا کرے نتی پروڑو پرتے وے اور وګړه خلکو کیمرې ورته نیولې وے دا د دوی له اخبار د مرګ کار ده دا د دوی خوندې مندې دا مسلمان وي وسلام
قدرمنو دوستان دا هغه پیغامونه چې په دې اصول ځکه تاسو د ازادي راډیو په پیغام ثبتولو کې دستګاه کې ثبت کړی وو نو په دې هیله چې ستاسو ژغ د مربوطه چارواکو تر غوږه رسیدلی وي او ستاسو د یو شمېر اورېدونکو ستونزې حل شوي وي د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي غواړم یوه یادونه وکړم چې دغه پروګرام د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو د ثبت شویو پیغامونو پر اساس جوړ شوی دی نو ستاسو د آرام او سوکاله ژوند ښه روغتیا او خوشحالي په هیله تر راتلونکي خبرونه د خدای په امان
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 او یو نړیوال شمیره 0020 22 11 24 11 15